بديهي لا تشي تول جور روغا وسات من باست شرغ لاس دانا هم تول جي بيالوجي مزمون تا لكا ترنگا تشي مو بتيل واسكي دا هزمي سيستم برخي مو ويلي ورسر موزيني موضوعات هم ويل چي دا غاشونو جورشت و جبا و دا لارو لابيا غدا كومي او مري مو پیجندل نن موږ او تاسو په دوهم لوست کې رازو د هضمي سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی معدې ته. معده چې د خپله یو ارتجایي خاصیت لري، ارتجایي عضلاتي غړي دي چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایي عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کیږي ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیې کې ټوټه کیږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کیږي رامنځته کیږي او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. په معده کې خپله د معدې شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې معده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو معده چې ده کله چې خواړه ټوټه کړي تر ډېره حده پورې بیا چیرې استي کوچنۍ کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنۍ کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنۍ کولمې چې دي هغه یو پیچلی اوږ ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنۍ کولمې چې دي هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کیږي و کوچنۍ کولمو ته داخليږي او دغه اسنای اشر چې دي یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنۍ کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایو د هضمې دغه کم لړی چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لنده کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. لزو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی ځینې عملیې سرته رسی چې لومړی چې دی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یا نرمیې بل چې دی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاوو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پرې نرم سي بیا د مري په واسطه چیرې ځي و معده ته ځي. اوس نو راځو هضم په معده کې وایو. کله چې د مري په مرسته باندې خواړه تر معده پورې راورسیږي د خود معده کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار عمل خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د معده ولار سي هغه دروازه په فشار سره د معده خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په معده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیز تیزاب وجودلری اسید وجودلری چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حد مرسته کوي او موږ وایو میده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې ترشو سي د میدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي موږ وایي میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکت اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکت په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایی حد ته رسیږي او خپل د میدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی مو پر راځان رسوي اوس نو راز هضم په کوچنی کولمو کې وایو کله چې خواړه بل اخره په میده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي به چیرې زی و کوچنی کولمو ته ځي اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د میدې تیزابونه نه دي د میدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی همدارنګه د اینې مرستندوی کم غده چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي کله چې اسنای اشر ته تېس هغوی چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته چې نه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګ مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمی تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې یو تجزیه شوی و دوی د ته چې کوي سره حلي او همدارنګه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډول پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچنی جوړښتونه وجود لري کوچنی ګونځي وجود لري چې هغه د ویلی په نامه سره دی چې په پروتینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلی په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتسو د لیکټیل په نامه نور جوړښتونه چې دی هغه به شحمی مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کم دند سرته ورسوله یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جسوله بیا نو چیرې اضافي کې و غټو کولمو ته ځي غټي کولمې چې دي تر کوچنی کولمو وروسته راځي او دا چې دي تقریبا 1.5 متر اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متر قطر لري او بل موږ وایو دی چې د کوچنی کولمو څخه د اخیری ورستنی برخې څخه شروع به تر ماقته پورې ادامه لري په دې کې چې کوم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جسوي هغه بیا راولري چې په غټو کولمو کې چې کیږي جس کیږي مثال د خبرې زنی غوړی دی پروتینونه دی الیاف دی هم دارنګ نباتي سلولوز دی چې هغه به د غټو کولمو کې باکتریاوي وجود لري چې هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې تکیږي او همدارنګه جذبیږي موږ وایو دی چې دی ډیر دندې نور هم سرته رسیږي چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دی هغه 90% او به د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایې له بدن څخه خارجوي اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته هضمي سیستم کې ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي، د هغه څخه متاثره زو نس ناستي، قبضیات او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رازو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستي چې دی هغه موږ تاسو وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي، دفسي او جذب نسي، نو دا چې لامل کېږي د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي سي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدل سي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس، کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل نه مسره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب له امله هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي، یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي د قبضیت لامل وګرځېږي. چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي. چې د دې دپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوی وسي تر څو قبضیت چې سي بېرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتي دي، نو کله چې دې ته ډېر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډېر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي، په دې کې باکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کېږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې، د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکښې کې راښکاره کېږي. چې باید دا چې دی مثال که چیرې خپل ډیر خراب حالت ته رسېدلی اوسي، باید جراحي عملیاتو په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسي د درس اخیرنۍ برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنې ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده چې د دې دپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه دپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته، باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پرېمینځو، او همدارنګه کوم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي. ورسره کومې مېوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مال ګي په محلول کې پریوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي، باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس راځو. زموږ د موضوع اخرنۍ برخې ته، چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو، دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړي. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کېږي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیلی میومنی هیلی لگم چی تول جور رو غفزت من بست. شرق لست ده لسم تولگی دویم بسته. در از اون مجاو تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث که و مجاو ستاسی درس پا ده نه همی صفحه سخط در دیاله سمی صفحه پری دوام مکری. هیلی ده چی موضوع ده پا دقیقت سر غرونی زیم. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د هغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چې کیږي سره یوځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته زیان رسوي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې مو د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د مجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړله. میتابولیزم چې دی خپله په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې ترکیبي او تعمیري برخه ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ای ټی پی چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ای ټی پی باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بېلابېلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت دروي، د فزیکي فعالیت دروي فرق کوي. کوم کسان چې ډېر فعالیت سره ترسي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډېر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډېر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي ترڅو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جنټیکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې مو شو میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملی کې د میتابولیزم په عملی کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کوم ساده مواد چې دي هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره مشته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کوم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه شي لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ سي د تیزاب په واسطه چې کیږي پروټین په امین اسیدونو باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخليږي، کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کی انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کیږي او ورڅخه پروتین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې د ګلایکوجن په جوړولو کې په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي او د انابولیزم ارزښت دی هغه ډیر ضروري دی او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل ښه خواړه ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلقو عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول عبارت د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید سي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېره مهمه ده لکه حرکت کول، تنفس او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم داسې دنده سرته رسي چې موږ وایو دوی چې دي دغه کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغوی په ماتولو کې ښه رول لوبوي یا دا کم دغه معدې ته چې کوم غټ ساختمان والا مثال پروټین دی شهم دی کله چې معدې ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوړي لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونو دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري چې کټابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کټابولیزم وروسته بل عملیه ده. کټابولیزم چې دي عموما کله چې د نبات چېکه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي دغه قندونه او اکسیجن چې دي بیرته چې کیږي د کټابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي باندې. چې انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي او کاربن ډای اکساید چې دغه شي کیږي آزادیږي او اوبه چې ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کم ساس کې لیدلې اوسه چې هغه څه سوي د دې عملیه په ترڅ کې رامنځته سوي یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لپاره ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دي دوی چې دي د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رازو په دې کې دی ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د اوغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاره د ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څونه ارزښت لري چې په تېرو وختونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو د چې د پاره ډېر ضرورت لري دی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دی ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دی خپل په دوه ډوله موږ ویشو په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه چې یو چې دی آزاد اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. تاسو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنئ. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي. تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتون سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره آزاد نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونو اوسي تړلې اوبه چې کیږي ځان ښکاره کوي او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو چې کوي سره تړلی وي، بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي، او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخېږي یا هم نه په براس نه بدلیږي، او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګان سره تړلي اوبه، او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه ته اوسي هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال، او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي، او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزاد اوبه په ځای راځي او فعالیت مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونو ستړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنی د آزاد اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري، او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ولې زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټول عزاوی چې دي هغه ټول د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې کچیر حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې دغه چې د شاوخوا ټول مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري، او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده، او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسید هغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نورمال د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې خپل تر اندازې لوړه سي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسي، او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی او بو جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسول لپاره، هغه کم تعاملات چې دی هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو زموږ د حرکتو د مثال خستګي احساس کول د ټول په چپرې کېږي د اوبو د کموالي لامل رامنځته کېږي ډېرې وخت. دا زموږ او ستاسو د نن موضوع، ان شاء الله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې راواخلئ او نو مورې پښتنې خپل ځان سره نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده: میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه واست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال: کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال: اسمیلیشن او ډیسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایست چې څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لاری تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه